سي يو ستوديو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشهیدا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو ستوديو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن له په کمیټو کې د بحثونو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د بحثونو نتایج اوري. په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته ریپورټ لرو. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له رضوان مراد نه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر ربر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران یوه کشتۍ وژغورله. خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورم ورځ د کاري کمیټې غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو. موږ د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوی کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دولسو نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه یوه توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیون ډالرو په مالي مرسته جوړ شوی، 8 درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د نوموړي په وینا دغه کلیسا چې د قاضي په نوم یاده شوې ده په دوه وختونو کې د شاوخوا 0 زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کشتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپنس یو له کشتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کشتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرویشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټرکر وپاڼه چې په نړۍ کې د کشتیو حرکات ساري اټکل کوي چې د کشتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره شر اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل چې تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغو درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورمه ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې د جرګې د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوي نه ده بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي. دا خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګا د جرګی د نننۍ غونډي په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا بم باورې چې د شیخ سعید په نوم د کندهار د ایتمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنې له وجې داخلي بي ځای شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورمه ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلام مشورو لپاره ورغوښتې ده په کمیټو کې بحثونه شوي دي او نن دغه بحثونه په عمومي غونډه کې البته د کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه به نن پای ته ورسیږي کنه. دا او نور مسایل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به لته سو اورو.
ان صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جرګې په څلورمه ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو د اورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان عدالت تر اوسه پورې تر ډیره د کمیټو مسؤلین چې خپل راپورونه وړاندې کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي. همداشان د اوربان غوښتنه پکې کیږي دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري. حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پی ونشي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړي راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټه کې چې بحثونه کړي هغه وړاندې کوي. له دې نه وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونې درلودې. وی ویل چې د جرګې اعلامیه چې سبا به صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه، تر هغې پورې به وروستۍ نشي چې تر څو د جرګې د ټولو غړو د جرګې د ټولو کمیټو نظریات پکې وانخیستل شي او دوی پې ټول متفق نشي. ښاغلی سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګه یوه ورځ نوره وغځېده، لکه څنګه چې تېره ورځ د افغانستان د سولې د منشا رئیس محمد عمر داودزي ویلي چې شاید جرګه یوه یا نیمه ورځ وځنډېږي، موده یې وغځول شي. سیاف هم نن که څه هم په ښکاره یې ونه ویل، خو دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګه د جرګې وروستۍ ورځ به سبا ته وي. ښاغلی سیاف که څه هم په خپلو نننیو څرګندونو کې د تحریمونکو په اړه باندې څه ونه ویل، خو وړاندې داسې ویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګې په وروستۍ ورځ باندې تحریمونکي هم د پای په غونډه کې برخه واخلي، هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي، همداشان د ولسمشرۍ 12 کاندیدان چې دغه جرګې تحریم کړې ده. ښاغلی سیاف په خپلو خبرو کې یو اربیا پټینګار سره په نننیو خبرو کې پټینګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سوله باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډې ته راغلي دي او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
دریجه نه بری حمایت از کس جمع شده، نه بری پشتیبانی از کس جمع شده و نه بری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. دست پکر بکش از من رکستا صحبت من دزان نکو مهانجره نلر نن دزمن هنجرم تاسو ته تسلیم ده، ستاسو د پاره به دزمن هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي، لذا نه موږ هیڅ شی د جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف انسب همداشان د جرګې غړو ته په خطاب کې وویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نه وي شوی، نو دته دې راشي او دته دې ووایي چې دا به یې غم وکړي، دا به یې په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکړي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري، دوی به خپل کاري رپورټونه وړاندې کوي. له هغې نه وروسته بیا وروستي جزئیات لا ورته سره د ورځې په پای کې شریک کو. بلې انسر
ډیر زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم واوریدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیره تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسي او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یوه اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په یو روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځني نندارتون کې لسګونو زده کوونکو د ساینسي مضامینو عملي تجربې وکړې چې پر مهال د کندهار ښار د نورو ښوونځیو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې. و صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
ورلس کلن رحمت الله چې پلارې په یو بمی چاودنه کې وجل سوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړی کوي. رحمت الله د سې شنبه په ورځ د ساينسي مضامینو د پرانیستي نندارتون پر مهال د کیمیا بریالي تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساينسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
کچېر مور په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه د ډول مثال دغه تجربې او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ ته دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربې وکړې. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوی تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نعیمی په نوم د کندهار یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل د نوي نسل د ښې روزنې لپاره لازمه ده چې د نظري زده کړو ترڅنګ پر عملي زده کړو هم تمرکز تمرکز وسی
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي دی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دې پر کوم مکاتب چې دی یا نور سونځي چې دی هغه د دې فعالیتو څخه خبر شي او د دې نندارتونونو جوړول دوه برخې لري یو برخه داده چې هغه کسان چې تولید کړی دی هغه خوشاله کیږي تشویقیږي بل نور به واه سي جوړ دی چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل ورچاوي ښکارا کوي
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زور زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې د حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو پاتې شو د تمویل برخه کې د شاګردانو تعلیم تربیه برخه کې په دې وخت کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي
شیخ زاید په کندهار کې د یتیم ماشومانو د روزنی یوازنی سر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو
د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې به په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 2018 اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي
مو کلمن دیو چې د سنجیدری صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1499 مریز کال کې پایل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسولین چې د زمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی برای شي او موږ به ورته زمکی ومومي شو
هغه هارونی وای تر دې وړاندې له 1500 زیات تجربه دولتي زمکه چې د یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې 2018 اتیا تجربه زمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي نوموړی وایي دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پروان ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 میټریک ټنه انار راټول شي د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بې ساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی
امید دی چې سږکال زمونږ په هر برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی کاغذ د باغدارۍ بخش دی او همدارنګه د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی په ټوله کې به زمونږ حاصلات انشاءالله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي هم کیمی لحاظ او هم د کیفی لحاظ به زمونږ محصولات ښه وي
د ښاغلي سیدی په خبره هر کال له دغه ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولیږي چې ښه نړیوال بازار لري
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ایران ویل سعودي عربستان بحرین او متحده عربی اماراتو سره د اړیکو د خکېدو غوښتنه کوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړې د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له اسمت ساروان څخه اورو چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دي ساروان صاحب لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي
مننه انسب ایران ویل سعودي عربستان متحده عربی امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکې غواړي او له هغوی دا هم وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي د دغو عربي هیوادونو او قطر اړیکې هم له ډېره وخته راهیسې ترنګلې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر کویت او عمان سره خورا ښې اړیکې لري ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوس پر سر سخت سیالي ده دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خو ملاتړ کوي او په همدغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې له کله او په څه خاطر ترنګلې شوې
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته له دې چې قهرجن او مظاهرچانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل وروړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهرچان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوي وو چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی وو. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره یې سوداګري او ډیپلوماتیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي، له ځکه هم د ایران د بحرانو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې ده چې همدا هیوادونه دې بیرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ییز رقیبان دي، د اړیکو ښه کېدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په زلونو ترنګلې شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي، ځکه چې د سیمې هیوادونه دي یو بل ته په بېلابېلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې وموند چې د جدې له بندره 10 کیلومتره لرې وو، او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عمله یې چې څلرویشت ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2014 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لورې حلال شوي 1,000 پسونه به دوی ته پرېږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربی امارات او سعودي سره اړیکې خېکړي معلومات راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادي راډیو نه اورئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخ ولایت کې د نامنې لوجي داخلي بيزه شوي کډوال د مرستو له نتر لاسه کولو د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بيزه شوي کډوال چې د فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف ښار ته او د بلخ ولایت ځینو نور ولسوالیو ته بيزه شوي، شمیر زرګونو کسانو ته رسي او د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنۍ سبب شوي چې څه باندې 4,000 کورنۍ بلخ ولایت ته بېځایه شي. اکثرا دا داخلي بېځایه شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تېروي. د نامنۍ له کبله د بېځایه شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بېځایه شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي.
فرداوس هستم، از سرپل بیجو شده خیلی افزادگی
ها. فرداوس هم له سرپل څخه دلتا بیزای شوه یم. سرابونو وزا پلو او دیری زیان من کرلو، تردم مختم راست ندی تر سر شوی.
ما از رسول قیصر از اوقت فاریاب آمدیم.
زد فاریاب ولایت قیصر ولسوالی څخه بلخ ولایت را غلیم. دلتا پا هم درد پروژه که جوان کوم، تر خیمو لانده و در جوان شپی او رزی تیریگی. هیچ هم خوارو لپاره نلرو، چکا کوبه نشتا او سیلابونو سخت زیانمن کړي یو. هیڅ هم تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنۍ له کبله د ولایت ته څه باندې 4,000 کورنۍ بېځایه شوي دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنۍ له کبله د بېځایه شویو د شمیر د 2 کلونو ترمنځ سب تر رسولې دي. ښاغلی قادری زیاته کړه چې یاد ټولو بېځایه شویو کورنۍ ته اړین مرستې ویشل شوې دي. هغه وویل
خب در مجموع دمی دو سال خود 4000 ما داریم.
تر دما پا دی دو کلونو که مو چلور زرا کورنی سب ترسولی دی چه داد نامنی لوا چه لفاریاب سر پولا و جوزچان ولایتونو سخه بلخ تا بجای شوی دی او دو طولو تا مو اردین امرست رسولی دی. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي چې یوه برخه یې هم د نامنې له وجې بلخ ته د بې ځایه شوي کډوال برابروي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځیو کې کتابونه، قلمونه، کتابچې، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه وبخښئ، د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسېږي په یوه کوچني سیم کې ناستي او ښوونکي هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستي.
دا خطیس خپل وینې چې دلته دا مکتب چې دی ډېر نړېدلی دی، دا جګړو د کړی دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې وس اوس را دلته سبق وایو دونه کې باران سي اوبه راسته دلته په سیند کې ودرېږي، درس سره ډېر دغه دي د مخامخ دي دغه سره د اوبو سره د باران مشکل دي نړېدلی دا مکتب همېله دغه جګړو طالبان راله جنګ دغه جګړو همېله بس کېږي. پنځه کاله کېږي موږ زده کړې صبر تخصیو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی، بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته د لیرا مهاجر سی.
په دغه ښوونځي کې د نارینه زده کوونکو تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم زده کړې کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي. رحیم الله د همدی ښوونځي سرښوونکی دی او په همدی ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومانو ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستی، بلکې ښوونځي یې نه ده لوستی. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمند دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتا مر دو سن په یو مکتب سره نه نه باسو په یو نه په یو تا باندې اصلي نو تا استا نه د ناس زاستا نه پرشل استا نه کلمان استا نه کتاب چستا د هر کوان سره چاغه دوس دولسم دوس لري، د هر کوان سره چاغه کتاب لري لانه پاغه د سوال له شروع کړ. په دا ځای یو په محل نه په دا شونځي کې پښه پاته دی، نه دا شونځي سر بیره پاته دی، نه نه ګډر پاته دی، نه خرڅ پاته دی، په کومه نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اوروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې د درې لکو شاوخوا اندازه کتابونه راځي نوې کال کې، نو یو څه مشکلات په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه، دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید مقرره کړي، دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي. نو وزارت سره اخته یو.
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنی او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستان زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی. اوس هم یو بار بیا رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای، تر هغه چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د پروان چارواکي په مرکز چاریکارو کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې تاسو زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضحه توګه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل که هر کله وغواړئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې دا تفصیل مولولی. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور رپورټونه، 19 پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه د مخکښ ښځې خبرونه ته ښه راغلاست. زه فرشته غنیمه او راسره زما همکار عفیفه ساکب ده. د خبرونه د سول مشورتي لوی جرګې کې د ښځو حضور او همدارنګه د هغوی غوښتنو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې راسره بیلابیل میلمانه هم لرو.
ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم. شنوندای عزیز خسته نباشین و در برنامه 2 ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
او مدرنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو پکې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزي وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدې 1.5% د ښځو حضور پورته شوی دی. پایل فرزانه کوچی څخه کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې څخه د ټلیفون پر لیک را سره ده. اغلی کوچی که په دې اړه راته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده او دغه ښځې د کومو ځایونو څخه راغلي دي، د بیلابیلو نهادونو څخه دي کنه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه د څلور دیش ولایتو څخه مونږ د ښځو ګډون لرو دلته. او همدارنګه باید وایم چې اکثره دوی په دې کې د دې چې مدني فعالیت نه دي، ټولنیز فعالیت نه دي، د خپل ټولنې سیمې او کلی او باندې په هغه کې فعالیتونه لري، نو موږ ورته نشو ویلی چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه ښځې دلته لرو. اکثره هغوی دي چې ټولنیز فعالیتونه لري په شوراګانو کې، دوی کې فعالیتونه کوي.
خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورند، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35-40%، یعنی تقریبا یک جته از سالار مکمل میبینیم خانم ها استک و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن، به این مانا که 30% بیشتر و شاید 35-40% شاید باشن.
دیره مننه آقای کوچی کرمادم.
تاسلم مننه، شکر.
د مشورتی لوی جرګې څخه به یو بل میرمنه هم د تلیفون پر لیکه ولرو، آقای امنا مایار، چې هغوی هم حالت د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي.
فکر کوم چې تماس برقرار شو. بله خانم مایار، سلام.
سلام علیکم،
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید. من مطمئن هستم تا به حال کارهایی که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان، این خودش نمایانگر از این است که زنا با مردا سهم و رولشان به این جرگه بسیار مهم بوده، از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانی که در خود کمیته ها، در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده، خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستن، اما هنگ کننده هستن در کمیته ها که با اونا همکاری خواهد کردن.
تسی کم نظریات لره، کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که اونی ولشی؟
در با دیدوی نظرونه ویزه که چه موده دی پنوان چه در سهولتون هم دوی تا آماده کردی یا مدیر آغاش دی دی جرگه تا دلتا زکا چی ملی جرگه دا نظریات به طول دی دوی زینو دست آوازه وی چی مخی لمخی نکسان تاکل شوی دیو نپوهیگم دا دولتی کسانی دا غد طول آوازه حسی محض آوازه دی ملی پروسه دا کاملا دی خلق وانده دا پتی ده خلکو د استاد وانده ده پکه او دوی برازی خپل به پښتنې مطرح کوي، خپل به بحثونه کوي، دا غونه به موږ نتیجه گیری کوي او په هغه به پراتون کې چې بحث کیږي، او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خواست اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر. دا مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا وه دا بلار هوارکی د سولې راتګ ته، دا بلار هوارکی د دواړو لورو په یو میست کې نفتو ته.
که تاسو د ټولنې د یوې فعالې غړي په توګه راته ووایئ چې ستاسو سره کرښه کومه ده او کوم غوښتنې لرئ چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا یې ده په اوسنۍ شرایطو کې، ځکه چې 40 کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنگ نه ستړي شوي دي. زه د یوې مدني فعالې یا د ښځو د حقونو د فعالې په صفت د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په 18 کلونو کې ترلاسه کړي دي، دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم او تربیې په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې، په سیاست کې، په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده، د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړو د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې کومې ښځې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی، دوی اندېښمنې ښکارېږي.
زه پوه نه شوم اندېښمنې یعنی د څه په خاطر
د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي، یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه وو ته.
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و، د ښځو حضور پاکوله در رنگین دی، پکی زیاد دی، دا با وقت معلومتی ها بسرگنده کرید. هیچ اندیشنه با موجوده نوی دی، با خپلا آزادانه توگه خپل نظرین اورندی که او انشالله چه هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نیوي او زموږ تیر لاسته راوړنې پکې حفظ وي د دې په وړاندې به خاص خنډ وجود ونه لري.
ډېره مننه. خو باید دوستانو زه ووایم چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دوو لسو ولسمشریزو نوماندانو په ګډون ځینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې ده چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیلې غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو او د ښځو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګه دا چې ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې هلته به د ښځو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمې وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسې په همدې اړه کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. ویل کېدل چې باید 30% ښځې وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د 30% څخه د ښځو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې ښځې اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. او درنو اوریدونکو بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لویه جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري. په تیرې ښځې هم بیلابیل نظرونه لري، ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي، د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په 30 کلونو کې لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي. د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیلې ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودې چې د ښځو په اړه هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی به یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولی چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړې وکړي. پریکړې د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې په ګډون کړی دی. واړی خبره واخلو، وګورو چې څوک دي، مهرباني وکړي څوک یې له کوم ځای څخه زما غږ له ځان سره لري. څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله، مهرباني، څه نظر لري د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟
افغانستان جرګو وطن دی،
ښاغلی یاسین که سم موقعیت غوره کړی نو دا به ښه وي.
مشورتي جرګه د سولې په راوتو کې مفیده ده. دلته د اکثریت ولایتو نمایندلار ځوانان دي، حتی ښځینه دي، دغه د ولس نمایندګان دي. څومره چې اشخاص په غوښتنه ده جرګو د ولس سامان دی، د ولس پر اړه باندې دغه جرګه کړی ده. دا ټول هغه کسان دي چې هغه کسان به راځي چې ولس یې حساب ورکوي یا اعتماد باور یې پر کړی دی.
یعنې تاسو دې
خوشبین نه یم؟ بلې، زه ممکن به کوم څه لپاره هر څه راغلم په افغانستان کې راځم. زه ملاتړ کوم، دا وایي هم ملت اکثریت ملت ملاتړ کوي. اما که شخص خپل ګټې یا خپل مفادات یا ګوندي شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي، نشي سمولای.
ډیره مننه، تاسو دې ژوندۍ وای. بیا به هم اړیکو ته ځواب وای او د خلکو نظرونو ته مهرباني.
سلامونه.
د رادیو غږ مخکې تکړه تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل، تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ خوشاله به ستاسو یو خبرونه پیل کړی.
ډیره مننه. تاسو کې له کوم ځای څخه؟ ریحان له خوست. څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه؟
بالکل، کته ته دا چې د ښځو غړو تاریخ د دم په ټکړه ده، نو زه باور لرم چې د ښځو لاسته راوړنې د ښځو ولس اتلس کلمې چې لرلې دا به پکې خوندي وي.
او ان شاء الله په دې فکر کې چې یو فکر لري ان شاء الله زه به ورې مې دې ته مخې مشوره ورکړي
بله تاسو څه فکر کوئ د خزو کوم لاسته راوړنی باید خوندې شي؟ بله ډیر مننه خغلی ریحان له خوسته.
خب دوست عزیز، یک مهمان ما که تازه با ما پیوستن، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
آقای حیات، لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لوی جرگه مشورتی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. لوی جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشد. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه‌های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار میده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدن و ایجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر می بود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود، به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیتی قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به اینکه در انتخابات شرکت کنن 30% بود، محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد، اما 50% چرا در اول 30% در نظر گرفته شده؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای ای که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان رو میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وجه محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، چه فرقی که او کچیری ده خزو حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا وروستا که کمو هم گدون کرده و بیا به خزو تا ده اندیخنه نوی روستا بیا سون زده و چه خزو خپلا حضور نده کرده خوست ده خزو اندیخنه ده چه ولی دیرش سلنه خزی دی؟
هر پروسه کلا چه پلا را چه ول کیگی هغا یو هدف لری، مشخص هدف لری. کچیری موگ 50% خزو تا برخه ور کرده وی او ده غم ایار مو نوی پورا کرده، بیا خپلا یو لوی استون زواد هغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه ډیر سلنه چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، یالته محدودیتونه ډیر دي. په دې خاطر هم فکر نکوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې.
خیلی ممنون، بعدن به شما برمیگردیم.
اغلی آریان یون رساله ده تلفون پر لیک ده. اغلی یون، ډیر مننه چې زمونږ تلفون ته مو ځواب راکړ. کچری وایي چې تاسو د دې سولې مشورتي لوی جرګې په اړه څه نظر لري؟ کوم موضوعات باید په نظر کې نیول شي او چې نه دي نیول شي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته ستاسو درنو ملمنو ته سلامونه او نیکی هیله. موږ د هر ډول پروسی، د هر ډول غونډو، د هر ډول د کنفرانسونو چې د سولې په برخه کې موثر واقع شي، موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زره سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خنډ واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کړي، د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیر په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس، هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی، او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي، کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي، موږ د دې ټولو هر کله کوو او تر څنګ ولاړ.
بله، که دارته وایي چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید د سولې په مشورتي لویه جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي، د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیات شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتي او دوی غواړي چې د خزو د حقوقو نه یو ډول بهرهبرداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ په اصلي ډول سره مراد کړی نه دي. په دې څو کلو کې چې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله د خزو په نامه، مګم بدبختانه چون همدا اوس زمون کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما، یعنی زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم، زما یو خور ما ته خپل سر ښکاره کړ، د سر یې خطي ټول تکیدلی و. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو د پاره درې کیلومتره لار وهو، تر څو یو د سکولو د اوبو د پاره دومره لار وهو، نو د دې د سر یخته ټول ټکیدلي وو. که چېرې واقعې د ښځو د پاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وای، نن به زما د وطن ښځه د یو غره په اوبو د پاره دومره لالهاده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د ښځو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي، او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښایي چې موږ ډېر ډیموکراتي او همداسې ځان ښکاره کړي، د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي، د ښځو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متیقن یم چې موږ د ښځو حقوق غواړو، خو هغه غربي ډیموکراسي زه افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده، او نه هغه تنګ نظره سیاست د ښځو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بلې، یعنی کوم کار باید شوی وای، په کومه برخه کې کار شوی وای؟ ډېرې ښځې وایي چې د ښځې باید ولې وروسته تعلیم وکړی شي.
د ښځو لپاره اوس زما په وطن کې د ښځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې هغه د تعلیم دی، هغه صحت په برخه کې دی، هغه موته مهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړ، خو دوی فکر وکړو چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپله د کابل په ششکروي کې که موږ وګورو، زموږ خویندې د دېنه دې باندې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه، او صرف او تویل شوي دي. صرف په خاریاتو کې، په مجللو هوټلونو کې، په سرینا کې، په کانتیننټل کې کنفرانسونه نیول کېږي، اتم د مارچ لمانځل کېږي. خو نن چې بګرامو ته تلار شي چې د کابل یوه برخه ده، زما ښځه په دې نه پوهي چې اتم د مارچ یعنې څه، زما حقوق یعنې څه. یعنې زه وایم چې کار وشو په ښځو دپاره، خو ډېر په شعاري ډول وشو. هغه اساسي کار د خویندو دپاره چې باید ټولنه دې ته اماده شوې وای چې ښځه ومني، ټولنه دې ته اماده شوې وای چې د ښځې حقوق ومني، هغه متاسفانه په دې څو کلو کې اوس ترسره نه شول. او نن چې زموږ یو تعداد سیاسیون او یو تعداد خویندې چې هماغه چې د ښځو د حقوقو نه صرف د شعار په ډول استفاده کوي، دې هر چې ته چې کېني بیا وایي چې موږ سوله نه غواړو ځکه د ښځو حقوق د پښو لاندې کېږي. همدا اوس په جنګ کې یعنې ډېره بد تاثیر چې په کړه ډېره چې زیانمنه شوې، هغه د افغانستان ښځه ده. یا یې زوی د لاسه ورکړی، یا یې خاوند د لاسه ورکړی، یا یعنی بدبخته او په سلو غمونه اخته زما د وطن ښځه ده.
په هر صورت کې د سولې راتګ به د ښځو درد دوا کړي.
ولنه ما په وطن کې امنیت راشي، نن زما په لرې پرتې سیمه کې امنیت راشي، هلته پروژې ځي، هلته مکتب جوړېږي، هلته کلینیک جوړېږي، هلته نورې پروژه چې زما د خوځو د پښون باندې مثبت تاثیر کوي چې هغه ته جوړیږي نو د دې سره زما خپل د خوځون ډیر مثبت تاثیر
کوي. اغلی یون خوځنی خوځي بیا په دې اندی چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، داند او فعالیت ولري. دغه پاړه اندښنې څومره ریښتینی دي او پرته له استثنا که سول راشه د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي؟
نامن غواړو، منګه ازادي غواړو، کچېره طالب راځي، کچېره حکومت یې هر څوک راځي، هغه باید خوځو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ازادي او حق ورکړي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخواني دریځ باندې، خپل پخوانی سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي، هغه هم باید خپل په دریځ کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخواني دریځ باندې ولاړ وي، زه فکر کوم چې بیا هم د دې حکومت یا که د دې افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي، بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې له خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو، خو صرف په دې شکل نه غواړو لکه زه چې زموږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په نورې دنیا کې ده. موږ هر څه غواړو، غواړو د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال ما هم بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانما حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، به خاطر به دلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی ها خانم ها با محدودیت های روبرو هستن و شاید نمیتونستن که اضافه تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما چی گونه است؟ آیا در قریجات و ولسوالی ها خانم های وجود دارن که بتوانن شرکت بکنن و از حقوق دیگه خانمایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستن از اونا دفاع بکنن و سخنانشان برسانن به گوش مسئولین؟
بله، خوزه دومره دی گدون تا خوزه امیدواره نیم از درم چه بیا هم اما شواری خبری او سمبولیک حالت خوزه نو سی چې د کلی او باندې نه اکثر خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغې کې چې نډیره پرمختللې ولسوالۍ د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي، هغه ولسوالۍ نه زما یو خزه حاضر نشله چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون کی. بیا وروسته داغې د خار نه یو خزه وټاکله. نو کچیر اول ما تاسو ته وویل چې دغه سه ګډون او سمبولیک بڼه لري، دا د خوځو په ژوند باندې هیڅ تاثیر نه کوي. موږ باید بنیادی خوځو ته پاره کار وکړو.
به نظر شما چی کارهایی باید بنیادی صورت بگیره؟ کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل په ټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنه باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپل پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په بګانی باندې سنگه شي، هغه خپل پوهېږي چې د ښځو حقوق یعنې څه. او ته چې موږ زما نن یو بې سواده خور د فتن یو کلی نه راولي او په جرګه کې کینه او ته وایي چې د ښځو حقوق ماترک، هغه د خپل حقوق نه څه پوهېږي چې هغه زما حقوق څه دي؟ زه به څه وغواړم؟ ما د پاره باید کوم بنیادي کارونه وشي؟ نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% ښځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د ښځو د ژوند په برخه کې به کم درد دوا نکړي. نو زه وایم چې راځي ټول په ګډه باندې د ښځو لپاره بنیادی کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو، هغه دې ته پوه کړو چې یعنې ښځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دوی ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو. د ښاریاتو او د اطراف د ښځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط دی، هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د ښځو لپاره بنیادی
دا ذهنیت اوس هم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او غوی تصمیم نیسي، ولی ښځې نشي کولای.
خو بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه، چون زه د خپل دولت استازی ما، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې ما، تر اوسه پورې په ټولنه کې همدغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی او کاندید چې کلم کمپاین کوم، موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنه کوي کنه آخرت به تاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ نه توانېدلو چې بعضې ساحو کې موږ رایه واخلو. نو زما یو بې سواده خور چې په یو لرې پرته سیمه کې پرته ده، د ښځو حقوقو په معنا او په مفهوم نه پوهېږي، هغه چې جرګې ته راشي هغه به دلته څه ووایي چې زه څه غواړم په دې ټولنه کې ښځې حقوق یعنې څه زما حق یعنې څه دی به د مخالفینو نه څه غواړي دی به د حکومت نه څه غواړي زه وایم چې دغه ټول مسایل سمبولیک دي که غواړو چې
یعنې شما خوشبین نیستین دغه حضور زنانو که اینجا هستن حضور دارن یعنی نمیتونه که موثر باشه بر آینده خود خانم ها
نه فکر هیڅ ډول ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په څیر لکه د تیر په څیر بیا هم سمبولیک او شعاري کارونه دي بنیادي کار د ښځو لپاره نه
ډېره مننه اغلی آریان یون د افغانستان د پارلمان غړي آقای حیات شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانم یون که اونا گفتن که ای فیصدی که از خانما حضور دارن در جرگه مشورتی سال ها ای شکل سمبولیک داره و ای چه نمیتونه تاثیرگذاری مؤثر بر زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان
تشکر با احترام به صحبت های خانم یون من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره یک نکته عطف است به این معنا که اونها به صفت زن به صفت یک خانم میاین یک تریبیون به دست میگیرن و اوج فرصت ایره پیدا میکنن تا صحبت کنن و موضوعاتی که دارن خواسته هایی که دارن توقعاتی که دارن خودشان مطرح میکنن نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مرد ها باشن که اینها بیاین موضوعاتشان مطرح بکنن دوم مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت میتونستن بیشتر شرکت بکنن پروسه حضور زنان در بخش های مختلف حوزه های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح
ترانو ریدون کوستا هم من نخبرونه هم دلته پای ترسیگی تربیان پلو لاس پارم د ازادي راديو نور خبرونه ما